Radio. Radio Badadi.
په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونې له همدې شپې پیل سوې او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. نن یکشنبه د 1400 هجری لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې 22مه چې د 2020 کال د اپریل له 18 سره سم ده. د ازادي رادیو د سهارنۍ خبري مجله ظفر با ظاهر درته وړاندې کوم. په دې نیم ساعته مجله کې دا مطالب لرو: افغان ځوانان وایي دوی ته باید د هیواد په مهمو سیاسي غونډو کې ځای ورکړل شي.
هغه اساسي بنسټونه باید له منځه لاړ نه شي. راتلونکي کومې غونډې چې کېږي په دې کې باید ځوانانو ته رول ورکړل شي او ګډون ولري.
له طالبانو سره د افغان دولت احتمالي هوکړې وروسته به د افغانستان د بیا رغونې په برخو کې د هند رول همداسې پاتې شي. سیاسي څېړونکي وایي
که چیرې ته دغه ډیل یا په داسې شکل وشي چې ډېره ونډه په نحوي یا ډېر کنټرول پاکستان ته ورکړل شي، زه فکر نه کوم چې بیا هند په هغه حالاتو کې آرامه کېني.
د ژوند پرنګونو کې اوري
زمالو یې هله همدا د خلکو ته ملي ویلارې مرسته ورسیږي. زه غواړم له همدې لارې د میرمنو لپاره خصوصا مرسته وکړم.
دا او نور وروسته خلومړی خبرونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د ملګرو ملتونو په مرسته له طالبانو سره خبرې روانې دي چې کور په کور د ګوزان ضد واکسین لګولو کمپاین ته اجازه ورکړي. په هرات ولایت کې دوی مهمې لارې د هرات اسلام قلعه او هرات تورغونډۍ لارې پرون بېرته پرانیستل شوې. او په برما کې د ډیموکراسي پلوه معترضانو د ځپلو په یوه تازه اقدام کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو څه باندې اتیا تنه وژلي دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د ملګرو ملتونو په مرسته له طالبانو سره خبرې روانې دي چې کور په کور د ګوزان ضد واکسین لګولو کمپاین ته اجازه ورکړي. په دغه وزارت کې د ګوزان د لمنځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مشر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل
د وسلوالو طالبانو سره زمون د خبرو لړۍ جاری ده ترڅو هغوی په دې قانع کړو چې په خپلو سیمو کې د واکسین کور په کور کمپاین ته اجازه ورکړي. البته دغه لړۍ د ملګرو ملتونو ادارو لخوا نه و همدار اس په سیمه او ساحو کې زمونږ د ټولنې د مخورو مشرانو دینی علماو لخوا روانه ده.
شغله راسخ وایي د ګوزان ضد واکسین په هر کمپاین کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان له دغه واکسین څخه به برخې پاتې کیږي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی په هلمند، کندهار او روزګان کې د کور په کور واکسین کمپاین مخه ځکه نیولې و چې د په خبره له دغه کمپاین څخه د استخباراتي فعالیتونو په هدف کار اخیستل کېده. مجاهد وایي دوی اوس هڅه کوي چې له دې کمپاین سره همکاري وکړي. د ګوزان ضد واکسین تازه کمپاین چې په 2 ولایتونو کې عملي شو تیره جمعه پای ته ورسید. په دایکندی او بامیان کې د کمپاین د هوا د خرابوالي له کبله عملي نه سو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی موندنې ښیي چې د خوست په صبري ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د هاوان مرمۍ یوه ښځه او یو ماشوم وژلي دي. د دغه کمیسیون وایي ذبیح الله فرهنګ پرون شنبه رسنیو ته په سوال پیغام کې وویل په دې پیښه کې چې د وري یا حمل پر اوومه سبې شپږ نور کسان ټپیان شوي دي.
هر دو جانب باید
دواړه خواوې باید د افغانانو غوښتنې ومني او اوربند وکړي. د بلې خوا له افغان دولت نه مو غوښتنه دا ده چې په حقیقت موندنه د عدالت په تامین او خلکو په ساتنه کې مخکښ شي او په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
په خوست کې امنیتي ځواکونو د ملکیانو د مرګوب لپاره څه نه دي ویلي. خو د مارچ له 13 تر 19 یې د پوځي عملیاتو د ترسره کولو خبر ورکړی و. بلخوا د ملي امنیت عمومي ریاست تېر اونۍ ویلي و چې د خوست په صبریو، باک او ځاځي میدان ولسوالیو په عملیاتو کې د حقاني شبکې ځینې غړي وژل شوي دي. په هرات ولایت کې دوه مهمې لارې د هرات اسلام کلا او هرات تورغونډۍ لارې پرون بېرته پرانستل شوې. دغه لارې له یوې اونۍ راهیسې د هغو کسانو د تحسن له کبله تړل شوې وې چې د اسلام کلا ګمرک په وروستۍ اورلګېدنه کې زیانمن شوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد پرون ازادي راډیو ته وویل
فعالیت در شورای
د هرات اسلام کلا او هرات کندهار ترمنز د لوی لارو فعالیت لسره پیل شو. د پارلمان او مالی وزارت د هیات تر سفر او د هرات ولایت چارواکو تر خبر وروسته دغه اعتصاب او تحسن پای ته ورسید.
د والی وایندوی دغه تحسن په دې ولایت کې د خوړو او نورو موادو د بایول وړیدو سبب شوی. د تحسن برخوالو چې د دلوي پر 15مه په اور لګیدنه کې زیانمن شوی د زیانونو د جبران غوښتنه درلوده. سره له سبا دوشنبه د تورخم ښارګوټي له لارې په قاچاقي ډول د پنډو یا وړو بارونو وړل راوړل منع کیږي. د ننګرهار د والی وایند اتاولا خوګیڼي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړه مسافرو ته د اسانتیا برابرولو په هدف شوې ده.
والی د تورخم خرګوټي مسولین او یو شمیر سوداګرو سره د غونډې پر مهال پریکړه وکړه چې د دوشنبه ورځ څخه به د تورخم خرګوټي لارې هیڅ ډول ګنډې وړونکي تګ راتګ ونه کړي. هغوی چې سرغړونه وکړي توکي به ضبط شي او له دوی سره به قانوني چلند ترسره شي.
د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل پرون ویلي چې د دې پریکړې د جدي تطبیق لپاره د تورخم ښاروال کمیسار د ګمرک او ملي امنیت مدیرانو ته دنده سپارل شوې ده. سموږه ازادي راډیو ری په برما کې د دیموکراسي پلو معترضانو د ځپلو په یو تازه اقدام کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو سره باندې اتیا تنه وژل دي. دغه تازه پېښه په پاګو ښار کې شوې ده. راپورونه وایي که څه هم پېښه د جمعې پر ورځ شوې خو د تلفاتو خبر یو ورځ وروسته ترلاسه شوې ده. برما یا میانمار د فبروري له لومړۍ نیټې څخه چې پوز پر ملکي حکومت کودتا وکړه د پراخو کودتا ضد مظاهرو او ناکراریو شاهد دی. په برما کې د سیاسي بندیانو سره د مرستې او څار یوې ټولنې په خپل راپور کې ویلي لاغه وخت چې پوز واک ته رسېدلی په دې هیواد کې لږ تر لږه 900 کسان د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي دي. د جرمني د پارلمان غړو د روسیې د حکومت له سیاسي مخالف الکسی ناوالنی سره د مسکو چلند هدفمند شکنجه وبلله. دغه پارلمان د شکنجې د مخنیوي لپاره د اروپا له ځانګړې سوي کمیسیون وغوښتل چې په زندان کې له ناوالنی سره ترسره سوی چلند وڅېړي. د جرمني د پارلمان غړو په یوه لیک کې چې پرون شنبه پر فیسبوک خپور سو له الکسی ناوالنی سره چلند د شکنجې د مخنیوي لپاره اروپایي کمیسیون له کنوانسیون سره په ټکر کې وبلل سو. په لیک کې راغلی چې روسیا هم د اروپایي شورا د غړي په توګه د دې کنوانسیون یو غړی ده. د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی په 13 جنوري میاشت کې له جرمني څخه د ستنېدو سره سم د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول سو. هغه په یو ډول زهرجنو کیمیاوي موادو مسموم کړای سوی و چې بیا د درملنې لپاره جرمني ته ولېږل سو. او د چین یو چارواکی وایي په دغه هیواد کې به د روان 2020 میلادي کال تر پایه د کورونا ضد واکسین د تولید شوي ډوزو شمیر له 3 میلیاردو واوړي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون یو چارواکی چې د کورونا ضد واکسین د پرمختیايي پروژو مشري هم کوي پرون د چین په سیچوان ولایت کې د یوې غونډې پر مهال دا خبره وکړه. د پاکستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په چین کې د کورونا ضد د جوړ شوي واکسین لګولو ته اجازه ورکړل شوې ده. د خبرونو پای
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 19.5. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.8. کندهار کې اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 28.1. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24.9. او جلال آباد اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 24.1.
خبرونه ته ځل بیا شرغلی د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلوري. د ځوانانو یو بنسټ د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن له ځانګړي استازي غوښتنه وکړه چې د استانبول په غونډه کې د ځوانانو ګډون یقیني کړي. زلمی خلیلزاد چې پرونی له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله سره خبرې وکړې. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ له غړو سره هم وکتل. بلخوا د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د استانبول غونډې لپاره د طرحو پر توحید د دوی غونډه نن یکشنبه هم دوام کوي. صالح محمد صالح نور تفصیل راکوي.
د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ وایي دوی غوښتنه لري چې د استانبول غونډې په ګډون د افغانستان په اړه په جوړیدونکو مهمو کنفرانسونو کې د ځوانانو ونډه یقیني سي. د دغه ګروپ غړو پرون په آنلاین غونډه کې د افغانستان لپاره د واشنگتن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې پر موضوع بحث وکړ. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ غړي احسان الله حکمت ازادي راډیو ته وویل دوی په پرونی غونډه کې د استانبول غونډې ترڅنګ په مهمو کنفرانسونو کې د ځوانانو د رول پر زیاتېدو ټینګار وکړ.
په دې ناسته کې د سولې په بهیر کې د ځوانانو پر ګډون باندې ټینګار وسو. موږ همدا ډول د نوی نسل او ځوانانو اندېښنې شریکې کړې. ټینګار مو پر دې وکړ چې افغانستان نظام همدا ډول هغه اساسي بنسټونه باید له منځه لاړ نه شي. ژر تر ژره راتلونکي کومې غونډې چې کېږي یا هم په ترکیه کې راتلونکې غونډه چې دا د افغانستان سولې په تړاو، په دې کې باید ځوانانو ته رول ورکړل شي او ګډون ولري.
زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله سره هم د استنبول د کیدونکو غونډې ترڅنګ د سولې بهیر د چټکتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر متحری مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې په استنبول کې د افغانستان په باب غونډه د اپریل پر 14 پیلېږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د استنبول په کانفرنس کې لا هم د طالبانو د ګډون په اړه پریکړه نه ده سوې. بلخوا په دولت کې دننه د استنبول د غونډې لپاره د یوې واحدې طرحې پر برابرولو هڅې روانې دي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د ولسمشرۍ د ماڼۍ ترڅنګ د نورو اړخونو له طرحو یوه واحده طرحه برابره سوې چې پرون هم په یوه غونډه کې وارزول سوه او نن یکشنبه هم ورباندې غونډه کیږي چې نهایي او تر تصویب وروسته د استنبول کانفرنس ته وړاندې سي. د دې شورا ویان فریدون خوځون پرون ازادي راډیو ته وویل
چې کله د دې د تحقیق چارې ترسره شوې دا به د ملي مصالحې د عالي شورا رهبری کمیټې ته د تصویب لپاره ورزي، او کله چې هلته تصویب شو نو دا به د افغانستان د اسلامي جمهوریت واحده طرحه او سند وي چې د ترکیې نسته به وړاندې کیږي. په دې برخه کې ښه پرمختګ شوی دی. موږ امیدوار یو چې د ترکیې نسته د افغانستان د سولې لپاره سو مهمو توافقاتو رامنځته کېدو باعث شي چې په افغانستان کې لومړنۍ موضوع د جګړې توقف او د اوربند تامین دی، او په نورو موضوعاتو باندې د اساسي رغونکو بحثونو هیله لرو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد طرحه هم څېړل سوې ده. شغلی خلیلزاد د تیر میلادي میاشتې په لومړیو کې د سولې د انتقالي دولت د جوړېدو طرحه د افغانستان حکومت د هیواد سیاسي مشرانو او طالبانو ته وړاندې کړې وه.
خبره د افغانستان د سولې د هغه څه چې یوازې افغانستان نه بلکې د سیمه هیوادونه هم ترې اغېزمنېدای سي. ځینې بنسټونه او یو شمېر افغان سیاسیون د افغانستان د سولې په بهیر کې د هند رول د پاکستان سیاست سره تړلی بولي. دوی وایي د هندوستان پالیسي د افغان سولې لپاره واضح نه ده او زیات وخت یې په سیاسي ډګر کې د افغانستان له لارې د پاکستان پر وړاندې خپلې ګټې خوندي کړې دي. خو دوی بیا له اقتصادي اړخه هندوستان د افغانستان لپاره یو ښه همکار یادوي. زما همکار په دې اړه یو تحلیلي راپور چمتو کړی.
هندوستان د ستراتیژیک او سیمهیز ملګری په توګه د افغانستان په بیارغونې، د وسلوالو ځواکونو په روزنې، د اوبو او برېښنا بندونو په جوړونې او د ښوونې او روزنې په برخو کې په تیر یوه نیمه لسیزه کې لږ تر لږه د 4 میلیارد ډالر څخه زیاته مرسته او پانګونه کړې ده. اوس چې په افغانستان کې سیاسي حالات په ځانګړي ډول د سولې خبرې له بل هر وخت څخه زیات د بحث وړ دي، پوښتنه دا ده چې آیا هندوستان په رښتیا هم له افغانستان سره په سیاسي ډګر کې په ځانګړي ډول د سولې په پروسه کې یو ښه دوست پاتې شوی که نه. امریکا کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
هند په افغانستان کې تر اوسه ډیر خرول لوبه ولای دی، او تر اوسه د جمهوریت څخه، مثلا د سولې څخه، د دیموکراسۍ څخه په افغانستان کې پلوي کوي. او زه فکر کوم استانبول په ناسته کې به هم د هند دریزم دغه وی چې او کچیرته راتلونکي داسې شي چې کچیرته دغه ډیل یاد په داسې شکل وشي چې ډیره ونډه په نحوي ډیر کنټرول پاکستان ته ورکړل سي، زه فکر نه کوم چې بیا هند په هغه حالاتو کې آرام کینی.
ښاغلی احمد زی زیاتوي کله طالبانو سره هر ډول هوکړه کېږي باید ټول اړخونه تر څار او څېړنې لاندې وي. خو آیا هندوستان په رښتیا هم د افغانستان د قاضي یو له مهمو لوبغاړو څخه دی؟ د ځینو شنونکو په باور هندوستان په افغانستان کې د خپلو ګټو او د پاکستان په خلاف د سیاسي نفوذ په لټه کې دی. د دوی د تحلیلونو له مخې هند د نړۍ او سیمې د یو اقتصادي او نظامي قدرت په توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې د جیوپولیټیکي، سیمه ییز امنیت، سیاسي، نظامي، اقتصادي او سوداګریزو ګټو د خوندیتوب په لټه کې دی. د دغه شنونکو د شننې پر بنسټ هند د نړۍ د ګڼمیشتي هیواد په توګه د اوبو، برېښنا، ګاز او طبي انرژي کمبود سره لاس او ګریوان دی، او په اقتصادي لحاظ په سیمه کې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو ارزانه بازار او د پنګونې فرصتونه په افغانستان او مرکزی آسیا کې ویني. د دوی په باور افغانستان شاوخوا د $3 تریلیون په ارزښت معدنونه لري چې د مرکزی آسیا هیوادونو په کچه د طبیعي ګازو، تیلو او هایدروکاربون کافي زیرمې دي. له بل اړخه بیا افغانستان له ازبکستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان سره چې د ګازو، اوبو او سرو زر مهم غني لرونکي هیوادونه دي پولې لري چې هندوستان د افغانستان دغه جغرافیایي موقعیت ته په کتو سره خپل راتلونکی د دغه هیواد له لارې خوندي احساسوي. په سیمه ییزو مسایلو کې پوه او څېړونکی داود مایر ورته مسلو ته په اشارې سره وایي هندوستان د پاکستان سیاست ته په کتو د افغانستان په ټولو قضایاو کې خپل رول لوبوي.
د افغانستان دپاره که چیرې مونږ هند او پاکستان مقایسه کړو، د پاکستان سیاست د افغانستان دپاره متضاد واقع شوی ده. یعنې د افغانستان ضعف د پاکستان په نفع ده، او برعکس که چیرې مونږ د هندستان قضیه رامنځته کړو نو مونږ د پاکستان سره مستقیم متضاد منافع نه لرو. یعنی که چیرې د مونږ هیواد انکشاف کوي په ځینو برخو کې یا نو د هند دپاره کوم تکلیف نه ده، هغوی ته کیدای شي دا یو فرصت وي. خو د مونږ رشد او انکشاف د پاکستان دپاره متاسفانه یو چالش ده، یو ضعف ده، یو تشویش ده.
دا تحلیلونه په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې په کراتو کراتو پاکستاني چارواکو په هندوستان او هندیانو په پاکستان د افغان سولې په برخه کې د لاسوهنو تورونه پوري کړي دي. خو د افغانستان په قضیه کې د هندوستان پر وړاندې د امریکا ټینګار له هغې وروسته زیات شو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په تیرو دوو کلونو کې په ځلونو د افغانستان په ګډون پاکستان او هندوستان ته سفرونه وکړه او په هر ځل کې د هندوستان ونډه مهمه یاده شوه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ ازادي راډیو اوري دوستانو، اوس به له عصمت څاروان څخه واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
بزنس ستاندرد ورسپانې د سپینې ماڼۍ په قول لیکلي چې ولسمشر جو بایدن غواړي چې د افغانستان جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. د دې ورسپانې له مخې بایدن غواړي چې دا یقیني شي چې افغانستان به بیا هیڅکله د تروریستانو پر ځای نه بدلیږي او له دې هېواد به پر امریکا او متحدانو یې د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. ورسپانې د سپینې ماڼۍ د ویندوی جن پساکی په قول لیکلي چې ولسمشر بایدن په دې اړه پریکړه په نړۍ کې د خپلو شریکانو په مشوره او د خپل ملي امنیت د ټیم په سپارښتنه په داسې ډول کوي چې د دوی ملي ګټې پکې خوندي شي. د سپینې ماڼۍ ویاندې همداراز ویلي چې ولسمشر بایدن په زغرده ویلي چې د می تر لومړۍ پورې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې اوپراتیفي ستونزې شته. مالیزیا له دوبی سره خبرې کوي چې افغانستان ته د خورما غوړي صادر کړي. بلومبرګ خبرونه په دې اړه لیکنه خبره کړې. په دې لیکنه کې د مالیزیا د صنعت او سوداګرۍ وزیر خیرالدین امان رضا علي په قول ویل شوی چې مالیزیا حاضر ده افغانستان ته د کال 15,000 ټنه غوړي صادروي، خو اوس یې موافقه کړې چې د کال 1,500 ټنه غوړي صادر کړي. رضا علي دا خبره په کوالالمپور کې د افغانستان له سفیر سره په کتنه کې وکړه. د بلومبرګ خبرونه پر اساس افغانستان ته د خورما د غوړیو د صادراتو زیاتیده منځنی ختیځ او منځنۍ آسیا لکه ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان ته د مالیزیا د غوړیو د صادراتو لپاره ور پرانیزي. او د مالیزیا د صنعت او سوداګرۍ وزیر دا د خپل هیواد د غوړیو د صادراتو لپاره یو طلایي فرصت ګڼي. د مالیزیا مالایی میل ورسپانې هم پر همدې موضوع لیکنه خپره کړې او لیکلي دي چې افغانستان منځنۍ آسیا ته د مالیزیا د خورما د غوړیو د صادراتو لپاره کېدای شي طلایي دروازه شي. د ورسپانې دا هم لیکلي چې د دوو هیوادونو چارواکو د افغانستان او مالیزیا ترمنځ په نورو برخو کې هم د سوداګرۍ پر زیاتېدا خبرې کړې دي.
اوس به ورسو د غزنی ولایت ته چیرې چې په دې ښار کې ښاروالۍ یو شمېر غرفې په داسې حال کې چپه کړې چې له مالونو ډکې وې. د دغو چپه سوو غرفو مالکان وایي چې دلته د مور او میرې سلوک کېږي، د ځینو کسانو غرفې نړول کېږي او د ځینو پاته کېږي. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې.
جمعه خان چې له بنجاره مال ډکه غرفه ښاروالۍ نړولې ده فریاد کوي. د وای ښاروالۍ ته میاشتنی قانوني پیسې هم ورکوي او نن یې غرفه هم ورنړولې ده.
دولت سے کومه تعرفه دا کومه پیسہ دا تربل د 1500 زیات راکه په خاطر دې مجبور یو چیرې ولارسو زس دا کار ونه کب ته ما ورته پرې نه دی زت څوک وش کوم څوک ملکم کوم کار زوکم په دې وطن کې بل څه ویني سسته خو تورسه په لکه تورسه په زراو کاریګر ولاړی کار نه ورته پیدا کیږي
دا شنبه پورت شاروالی په غزنی شار کې د لبی دریا په سیمه کې 44 غرفې په داسې حال کې چپه کړی چې لمالونو ډکې وې دا دغه چپه سو غرفو مالکان د اعتراض په توګه راووتل او د شاروالی خلاف احتجاج وکړ اعتراض کوونکي وایي د غزنی شاروالی په غیر قانوني توګه لمالونو ډکې غرفې ورنړولې دي دوی وایي که څه هم چې شاروالی ته تعرفې او میاشتنۍ مالیه هم ورکوي خو بیا یې هم ورسره دغه عمل ترسره کړی دی د زیاتوي دلته د مور او میرې سلو کیږي دا ځینو کسانو غرفې نړول کیږي او د ځینو پاته دي زلمی هم د خپلې نړېدلې غرفې څنګ ته ولاړ دی دی وایي نه پوهېږم چې څه وکړم د ښاروالۍ کارمندانو ته مې ډېرې زارۍ وکړې چې روژه را روانه ده کور راپسې دی خو هېڅ یې ونه منله
د هغه خلکو غرفې ونه نړولې ځکه هغوی واسطه لري زموږ یې له منځه پورته کړي دي تاسو یې پخپله وګورئ که موږ ملامت یو تاسو وایست دلته راغلو فریاد مې ورته وکړ هېچ چا مې فریاد وانه ورېده
کس پیغون مر نشینید
دا په داسې حال کې ده چې په دغه سیمه کې پسونو نورې غرفې هم ولاړې دي خو د غزنی ښاروال مختار احمد ملکیار بیا وایي دغه غرفې غیر قانوني وي ځکه نړول سوي دي
دا غرفې خپل سرې وي موږ مجبور یو چې د وضعیت د ښه والي ښاري نظم او بهبود په خاطر دا کار سر ته ورسوو
که د غزنی ښاروال دغه غرفو نړول قانوني عمل بولي خو ځینې نور کسان بیا دا کار د دغه خلکو پر حق تیره یادوي عبدالحی وایي که نړول کیږي ټولې دې ونړېږي که نه نو یو شمېر غرفې ولې تخریب کیږي
دا د دغه مسلمان په غاړه کې ډېر سخت ظلم ده دومره غټ ظلم ده علاقه اسرائیل د فلسطین په حق کې دومره ظلم وکړي دا دومره بشارګان دي چې هغه علاقه بوټونه چې ټول غرزولي هغه علاقه هغه لیکل یې تمان دي
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې د ښاروالۍ له لورې په سوونو غرفې څلور ټایره ریړۍ او لاسي کراچۍ ځای پر ځای سوي دي
ازادي خبری مجله اوري
او سمیو نړیوال مطلب د ایران ولسمشر یو بار بیا ټینګار وکړ چې هیواد په خپل اټومي وسلو ته پراختیا ورنکړي حسن روحانی پرون د نوې سنتریفیژونو د فعالیت پیل پر مهال یو بار بیا وویل چې د ایران اټومي فعالیتونه سوله ییز دي او ملکی اهداف لري په دې اړه نور تفصیل سلام محمد صالح راکوي
د ایران ولسمشر پرون شنبه یو بار بیا د اټومي وسلو د نه پراختیا په برخه کې د تهران پر ژمنو ټینګار وکړ حسن روحانی د اټومي ټکنالوژي ملي ورځې په مناسبت د نتنز په نوم اټومي تاسیساتو کې د پرمختللو سنټرفیوژونو د فعالیت د پیل پر مهال دا خبره وکړه په هغه راپور کې چې د ایران له دولتي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرېده لیدل کېږي چې ولسمشر حسن روحانی دغو پرمختللو سنټرفیوژونو ته د اورانیم ګازو د پیچکاري او د IR-9 دستګاو د تخنیکی ازموینې امر کوي د ایران دولتي ټلویزیون اعلان وکړ چې په دغو مراسمو کې د تیر کال پر مهال په اټومي صنعت تر ډیره د درمل جوړولو برېښنا کرنې او انرژي په سکتور کې له 133 پرمختګونو پرده پورته سوه د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې مناسبت په خپله ټلویزیوني وینا کې ټینګار وکړ چې د ایران ټول اټومي پروګرامونه ملکی اهداف لري هغه د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته هم اشاره وکړه چې د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سوی و
یکی از آثار پر افتخار
د موافقه ل بیارمنو نخو یو دا و چې په ایران کې اټومي صنعت او ټکنالوژي ته کاملا قانوني بڼه ورکړه دا چې وایم قانوني کړه یعنی د ایران د ملت حق بیرته ورکړ دا د ایران د ملت حق هغه بی ځای ویل چې تاسو دا حق نه لرئ یو سرغړونه مو کړی ده
د رویټرز خبری اجنس په حواله ورسته له هغه چې د امریکا په خونی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 د کال کې لاټمی تړون څخه د واشنگټن د وټولو اعلان وکړ ایران له هغو مکلفیتونو سرغړونه پیل کړ چې په اټومي تړون کې ورته مشخص شوی وو په بیان کې واشنگټن او تهران په غیر مستقیم خبرو کې د 2015 د کال اټومي تړون ته په بشپړ ډول د ستنېدو پر څرنګوالي بحث وکړ دغه خبرې تیر اونۍ پیل سوي او راتلونکې اونۍ هم پر دوام موافقه سوې ده ایران په وار وار غوښتنه کړې چې ټول نړیوال بندیزونه دې ورڅخه لرې کړی سي خو په تهران کې ځینو سیاسي فعالانو ویلي چې سمدلاسه د بندیزونو لرې کېدل ناممکن دي دوی اساسي ستونزه د ایران اسلامي جمهوریت د تفکر په بڼه کې ګوري سید مصطفی هاشمی تبا چې د ایران د 1990 لمریز کال د ولسمشری په ټاکونو کې کاندید و، د ایران له دولتي رادیو تلویزیون سره په خبرو کې وویل
مگر این که یک روش تدریجی و تفاهمی رو
تر هغو چې تدریجي او تفاهمي چلن خپل نکړو ستونزه نه حلېږي. مهمه نه ده چې ټول بندیزونه دي سم له لاسه لیرې سي. که بندیزونه لیرې هم سي زموږ بانکي معاملې ستونزه لري. که داسې وګڼو چې اروپایان وغواړي چې له موږ سره تجارتي راکړه ورکړه وکړي، دوی به نور په نقدي ډول معامله ونه کړي، ځکه نو اصلي غوټه زموږ په فکرونو کې ده.
په بیان کې د ایران د اټومي تړون په اړه په خبرو کې د اروپایي ټولنې چارواکي د اټومي تړون له پاتې لاسلیک کوونکو هیوادونو او د امریکا له متحده ایالاتونو سره پاتې دي. دوی هڅه کوي چې امریکا بیرته د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته ستنه او د بندیزونو کمولو په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي.
د پیړۍ هیلې
نانم راز محمد توری مغومر یارانو خوځات کوم بیا او ته دی زایا شایي بچم په یاده پغه کې ماسکری کولې یو خاطه شي نه دی په یاد زایا شایي بچی کڅه مسکنی او ډیر ارامي و یو مارګو کوشتان د شګر سره نو نه خبرې نه و بالا نو جانو داوود چرالی داوود کوم مګر آرام باشي و سره جان املا پر وکړه بالا کټ وړي سوکار نو وس پر دارا کمرین شانا لک چرګان او وی ودا که اتا کا کې یا زکات کې په دا وطن په افغانستان باندې نو زه خو کیږي چې دا ستار بازار په کورسو چکا چکا سو جاته
تاسو د ریډیو سهارنی خبرې مجله اوري او سم د مهمو خبرونو سرټکی کې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د ملګرو ملتونو په مرسته له طالبانو سره خبرې روانې دي چې کور په کور د ګوزان ضد واکسین لګولو کمپاین ته اجازه ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دوی موندنې ښیي چې د خوست په صبرۍ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د هاوان مرمۍ یوه ښځه او یو ماشوم وژلې دي. په هرات ولایت کې دوی مهمې لارې د هرات اسلام کلا او هرات تورغونډۍ لارې پرون بیرته پرانستل سوې. دغه لارې له یوې اونۍ راهیسې د هغو کسانو د تحسن له کبله تړل سوي چې د اسلام کلا ګمرک په وروستیو لګېدنه کې زیانمن سوي. سره له سبا دوشنبه د تورخم ښارګوټي له لارې په قاچاقي ډول د پنډو یا وړو بارونو وړل راوړل منع کېږي. په برما کې د ډیموکراسۍ پلوه معترضانو د ځپلو په یوه تازه اقدام کې د دې هېواد امنیتي ځواکونو څه باندې اتیا تنه وژلې دي. او د جرمني د پارلمان غړو د روسیې د حکومت له سیاسي مخالف الکسی ناوالني سره د مسکو چلند هدفمندانه شکنجه وبلله. وسام د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه
ایرابا کما
څه کار کوي؟
په رادیو کې کار کوم.
په رادیو کې څه ډول خبرونه په مخړی تاسو؟
هلته ډېر خبرونه ټولنیز خبرونه په مخړو.
د دې تر څنګ تاسو یو شزینه یا شزینه خبرونه په مخړو؟
بلې و، زه یو خبرونه د پړونی په نامه لرم چې د ښځو مشکلات هلته راخلي.
د ښځو څه ډول مشکلات په دې کې تاسو راخلي؟ ځکه غزنه یو د ټولنه چې دلته ښځې بخیر ډېر مشکلات لري.
زما ډېر موضوعګانې هلته د ولور دي، د ښځو په وړاندې سي خیر خوشنط کېږي، هماغه د داسې مېرمنې په نس کولای په دفترونو کې کار وکړي. همدا موضوعګانې زه ډېر پاملرنه ورته کوم. ډېر
د شخصي راځي چې مثلا د پکور ناست وي بیا اوس د خبرونو تر ازله تاسو په خبرونو کې شراکت کوي.
بلې و، تر اوسه سوي دي. داسې مېرمنې هم شته چې زده کړې هم کړي خو بیا یې نشي کولای یو دنده ولري، مګر دې ته لیوالتیا درلود راغله مصر خبرونه مختوري.
تاسو کوم د کار شروع کړی ده؟ د مجبوریت په اساس تاسو کار شروع کړی؟ اقتصادي مشکل لري او که تاسو په شوق باندې د خبرونه مثلا پرې کار شروع کړی؟
زمالو یې هله همدا د خلکو ته لیوالاري مرسته ورسیږي. زه غواړم له همدې لارې د مېرمنو لپاره خصوصا مرسته وکړم او دا مې یو شوق.
تاسو په ریډیو کې کار کوي؟ اکثره هغه ښځینه چې په ریډیو کې کار کوي هغه یا مثلا لیکوالي کوي یا شاعري کوي. تاسو دغه مشترک کوي کنه کوي؟
نه، زه لیکوالي او شاعري نه کوم، خو فقط خپل ټول فکر مې هغه د ریډیو کارونو ته.
تعلیم دې کړی ده؟
بلې، ول دولسم نه فارغه یم.
د څه دولسم فارغه یې؟ پراتلونکي کې په پام کې لري چې نور زده کړو کوي؟
زده کړو ته سرحد نه ټاکم، غواړم تر اخره عمر وکړم.
د ریډیو کې تاسو سره کوم کارمندان دي یا د ریډیو رئیس یا نور عمله د سټاپ چورته وای دغه دي؟ د بالکل
مغ پر رادیو کی کوم زما ګورونا کار کوي کوم زما خويند دي ټول د خور او ورور غونډه رابطه پر رادیو کې لرو
هغه شزي چې یا تعلیم نه کړی او یا تعلیم کړی د پکور ناست دي هیڅ کار نه کوي هغه ته کوم پیغام
خزي معمولا د کورنۍ د غړو په لاس کې وي هغه مسولیت یې زه دا چې خزو ته کوم پیغام ولرم کدی و غواړي هم نش کولای نو کورنۍ ته وایم چې باید اجازه ورکړي چې خپل ځان ورسوي خپل زده کړی وکړي
څومره د خپل ژوند د خوشاله چې پر رادیو کې کار کوي تعلیم هم کوي مطلب نور د کور کارم شاید کوي څومره خوشاله د خپل ژوند
زه مل خپل ژوند به خډیر خوشاله يم کوم کسان چې زما په شاوخوا کې ژوند کوي لاغونه به خډیر راضی یم او دا چې کزه تر اخره داسې وسم بیا به نو زه فکر کوم د نړۍ خوشبختره انسان به يم